سلامونه، ستړي مشي. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو وګورئ که تاسو د رادیو نه اورئ، تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور ویش ساته د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لنډو څپو نو نس یو شو پنځه ویش مترو و د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځني څپه ټول شپګ نه ویریدل شي. د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لوري سره د دواړو لورو ترمنځ پاره کړکیچونو شو اړیکو خبرې وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په دې لس کسیزې پلاوي کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلان هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک پاکستان طالبان پاکستان د ډلې غړو ته یې په خپل خوره کې پناه ورکړې ده او دې ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړې دي. د پاکستان د شخړو امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د دوشنبه په ورځ په خپل کلنی راپور کې ویل چې په 2023 کال کې په پاکستان کې ترهګرو ډلو شپږ سوه پنځه څلوېښت حملې وکړې چې دا شمېر بریدونه د وړم کال په پرتله نږدې دوه برابره وه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د پاکستان جمعیت علمای اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ او پلاوی راتلونکو ورځو کې کابل ته سفر وکړي. د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر دې درې ساعته هڅو وروسته مهار شو. دغه اور لګیدنه چې علامه لاروخانه نه دی تیر شپه ولس بجیره منسته او تر دوه بجو یې دوام وکړ. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بیل دي چې د وخت زیان د کچ یادونه وکړي. په سیمه کې رسنۍ وته وویل
تاسو ویلی په دې مارکیټ کې څه مور لګیدلې و دا د لرګیو او غټ منډي و او الحمدلله دې پای په کومک سره او د غوي په وخت رسیدګي سره د ملیونونو روپو نقصان مخه ونیول شو.
تر دې وړاندې هم تر ډیره د ژمي پر مهال چې خلک د ځان تودول لپاره له لرګیو او ګازو ګټه اخلي د اورلګیدنې ورته پیښې په افغانستان کې رامنځته شوې دي. دا پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوری غورزنګ د مشر محسن داوړه د موټرو پر کاروان راځي شوې دي. پولیسو چارواکي وایي چې پر محسن داوړه نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانچا په تپی سیمه کې ناپیژندو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داوړه سخروال موټر کې سفر کوي او خوندي پاتې دی. په ډزو کې بل چاته هم اتسسیان نه دی رسیدلې. پولیس وایي د پیښې راپور یې درج کړی دی او په سیمه کې د لټون عملیات کوي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د فبروري اتمه پر اتمې د عامه انتخاباتو لپاره سیاسي دونو هلې ځلې پیل کړې دي، خو په سیمه کې د بدامنۍ پیښې هم ډېرې شوې دي. له دې وړاندې په ډېره اسماعیل خان کې د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن او په بجوړ کې هم په انتخاباتي کاندید ډزې شوې دي. په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستیو ټکانونو له کبله د مړو شو شمېر دوه شپېتو ته پورته شو. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي دي چې دغه کسان په تر ټولو ځپل شوو سیمې ایشیکاوا کې اوژل شوي دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه په ورځ ریختر په کچه وه 1.6 درجې زلزلې ولړزوله او د چارواکو په خبره تیرو دوه ورځو کې له ټولو زیات نو ټکانونه هم رامنځته شوي دي. او د لبنان د پلازمېنې بیروت پاسویل کې پیو ډرون بریدس کې د حماس د سیاسي دفتر مرستیال صالح اروروي وژل شوی دی. د لبنان رسمي خبري اژانس ویلي چې د اسرائیلو بې پټو الوتکې په ال شرفیه سیمه کې د حماس یو دفتر په نښه کړی دی چې لامل یې شپږ کسان وژل شوي او یولس نور ژوبل شوي دي. حماس افراطي ډله د اروپایي ټولنې او امریکا د روسي سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د موقت ادارې صدر اعظم نجیب میتقتی د حمله غندلې او د اسرائیلو نوې جناتی بلالې دي. اسرائیلو رسمن د حماس د سیاسي دفتر د مرسیال د وژل کېدو مسؤلیت نه دی منلی، خو مخکې صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه کس د وژلو ګواښ کړی و. تاسو خبرونه واوریدل؟ وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدلای شئ. که څنګه مو چې په خبرونو کې واریدل چې د کندهار د والی په مشرۍ باندې او پلاوی پاکستان ته تللی دی. د دې پلاوی د هدف په اړه باندې چې په اجنډا کې څه شامل دي او هلته به د کوم پاکستاني چارواکو سره ګوري په دې درته وړاندې راپور لرو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې په پاکستان کې مشت افغان کډوال اوس مال په څه وزید کې دی او په ځنګړ توګه هغوی چې د پاکستان په زندانونو کې وخت تیر کړی د دوی تجربې به هم در سره شریک کړو. همدارنګه په کندهار کې به بیا د هغو کډوال وضعیت هم در سره شریک کړو چې دوی اوس په دې وروستیو میاشتو کې له پاکستانه راستانه شوي او د مرستې غوښته.
لمر له لېرې تر معلومېږي دونه نری دی نو به یخ څنګه نه وي سهر چا کوم کومک په وسه پرادی د خدای د رضا د پاره له دا خلکو سره د کومک وسي.
همدارنګ نورستان ته به هم ورشو چې هلته تر اوسه هم خلک دې لپاره چې یو زنګ ووهي ساتونه مزل کوي.
څلور ساعته پیاده روی مې کړی دی او ځای ته راغلی یم چې هلته قومانداني کوي. یوازې وای فای د طارق نه واټساپ کار کوي.
د دغې خلکو ستونزې به وړاندې په راپور کې درسره شریکې کړو. همدارنګه د نړۍ مسایلو ته به هم تم شو نور مطالب هم شته. مرتیا مې غواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د تای روشان تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني وو. د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین خان په مشرۍ او پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبر لپاره اسلام آباد ته رسیدلې دي. په اسلام آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريالانو وایي دغه پلاوی چې د طالبانو د امنیتي او استخباراتي د روغړي هم پکې شته په بیلابیل موضوعاتو باندې له پاکستاني لور سره خبري وکړي. تیر ورځ یو شمیر پاکستاني سره یو اسلام آباد ته دغه پلاوی د سفر خبر ورکړی وو. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
تمه ده چې د کندهار لپاره د طالبانو د والی ملا شیرین اخون په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلې پلاوی بنن له بیلابیلو پاکستانی چارواکو سره وګوري. ولکې کې چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرامنځ شوی سنځو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو د مدیریت او امنیت په ګډون به دوړخیز موضوعات د دې لیدونو کتنو مهم ټکی وي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال اتسانګي خبريال طاهر خان وای په دې پلاوی کې د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو استازشته چې د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره به هم وګوري.
دغه پلاوی کې ویل کیږي چې د افغانستان د طالبانو د استخباراتو انټيليجنس خلک هم پکې دي، د بهرنۍ چارو وزارت او د دفاع وزارت خلک هم دي. نو زیاتره فوکس او مهمه مسله به د امنیت دی، ځکه پاکستان کې حمله زیات شوې دي او دغه حملو زیاتوالي د پاکستان او طالبانو د حکومت ترمنځ په تعلقاتو باندې هم پاړیکو باندې هم ډېر منفي اغیز کړی دی او لکه یو مشکل حالت دی. دا وخت
تیر ورځ پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ټلویزیون او ایکسپریس ټریبیون رسپان اسلام آباد ته د دغه پلاوی د سفر خبر خپور کړ. ایکسپریس ټریبیون لیکي په دې سفر کې به د طالبانو پلاوی له پاکستانی چارواکو سره په ډیورن کرخه د ازغان تار لګولو په چمن دروازې له ویزی پرته د ترانزیت پاکستانی حکومت ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو سپارلو یا هم له سرحدي سیمو د هغوی د انتقال او تر ټولو مهم د ټي ټي پی او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو په بیا پایل بحثونه وشي. لدی وړاندې دروانه ونې د یک شنبه پورز ډان پاکستانی ورسپانه هم په راپور کې ویلي چې اسلام آباد ته د ملا شیرین په مشرۍ د دغه طالب پلاوی سفر د ټي ټي پی په سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خرابو شویو اړیکو درغولو هڅه ده. د ډان ورسپانه په راپور کې راغلی و چې دغه پلاوی به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او استخباراتو لاستازو سره هم لیدنې کتنې وکړي. ورسپانه لیکلی و چې ملا شیرین د پاکستان سره په اړوند مسایلو کې بوخت پاتې شوی او دغه شان د طالبانو د حکومت لخوا د تحریک طالبان پاکستان سره په اړیکه کې دی. دغه پلاوی د سفر په اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والی ویان زموږ پښتنې جواب نه کړی، خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد یو شمیر کورنۍ ورسنۍ وته دغه پلاوی سفر نه تایید کړي او نه هم رد کړي، خو ویلي دي چې ملا شیرین پاکستان سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه خبرې نه کوي. د ملا شیرین په مشرۍ دغه طالب پلاوی داسې مهال پاکستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ټي ټي پی په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت بیا داعش وسلوال له پاکستان سره تړي. څو ورځې وړاندې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر یعقوب مجاهد په کابل کې وی غونډې ته وویل چې په تیر کال کې په افغانستان کې په شویو بریدونو کې له تاجکستاني وګړو وروسته په دوهم قدم کې زیات پاکستانی وګړي ښکېلو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت وایي د محل شاو خوش پزر افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي چې د خوشکېدو لپاره یې هڅې روانې دي. تفصیل همین هیواد نورو.
د طالبان حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت تشمیرو لمخې اوس هم شاوخوا 6000 افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د دغه وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد تلو نیوز ته ویلي چې تر اوسه د دوی په مرسته 6000 ډیر افغان بندیان د پاکستان له زندانونو آزاد شوي دي، خو یو شمیر هغه افغانان چې په وروستیو کې د پاکستان له زندانونو خوشي شوي ادعا کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په ولکه کې دی د افغان بندیانو په خوشي کولو کې هیڅ رول نه لري او اکثره یې د پیسو او ضمانتونو په بدل کې خوشی کیږي. د کراچۍ له زندان څخه د خوشی شو یو افغانانو لړلې و چې نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي رادیو ته یو ویل
دوی له سفارت څخه راغلي و او ژمنه یو کړه چې آزاد مکو، خو له بده مرغه هیڅ څوک هم آزاد نه کړ. څلور میاشتې او لس ورځې په زندان کې وم. د ناروغۍ اسناد مو درلودل خو نه منل کېدل. اخر مې په ډېرې سختۍ په ضمانت ځان را خلاص کړ. ډېر افغانان شته چې وکیل نه لري او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. زندان کې د ناروغانو په ګډون ډېر افغانان شته چې په بد حالت کې.
تر دې مخکې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې منیزې کاکړ هم ادعا کړې وه چې افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید په سرچینو بدل شوی. په پاکستان کې یوې افغان میرمنې چې نه یې غوښتل نومې په راپور کې یاد شي او د دغه هیواد د پېښور په زندان کې له خپلې کورنۍ سره درې شپې تېرې کړي، ازادي راډیو ته یې وویل
هلته زندانی کړو یو درې شپې خولو. نو درې شپو کې موږ د دوه ټیمه سم ډوډۍ هم دوی نه راکړې. بل کوم زنانې چې پولیس هغوی هم فضل مو زیاته کوو ښځو سره ماشومانو سره. نو بیا هلته موږ باندې ډېر سخت تېر کړ، بس ډېر ګډوډ حالات هم تېر کړل. کالته هیچا سره هم سم سلوک نه کېده.
د پاکستان د پنجاب ایالت په چکوال ولسوالۍ کې د افغان کډوالو استازی اسدالله نیازی وایي په دې وروستیو کې پاکستانی پولیسو له اتیا زیات افغانان نیولي او زنداني کړي دي او د هغوی هیڅ ډول ضمانت نه دی منلی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ په ځلونو په دغه هیواد کې د پولیسو لخوا له افغان بندیانو سره د نامناسب چلند او حتی د افغان ماشومانو په بندي کولو اندېښنه ښودلې او له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا ستونزې تایید کړې دي. د پاکستان د موقت حکومت لیلان وروسته چې ویلي و له دې هیواد څخه به څه باندې 1.1 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو باسي، ورسره په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او زنداني کولو لړۍ هم چټکه شوې. د کډوالو د ایستلو بهیر چې د 2023 کال په وروستیو میاشتو کې پیل شو، د راپورونو پر بنسټ تر اوسه نږدې 500000 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوی دي.
و موریدل د هغه کډوالو تجربې چې د پاکستان په زندانونو کې شپې تیرې کړې وي ولته بندیانو. بل په لور هغه کډوال چې له پاکستان بیا په دې وروستي اوتو میاشتو کې راستانه شوی دي د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د کندهار ښار په ختیځ څنډه کې له پاکستانه د تازه راستنسو کډوالو د ماشومان د خپل خیمو ترڅنګ راټول سی بیا او ترشنه اسمان لاندې سبقونه وایي. د بخ محمد په نوم د دوی شوونکی چې خپل هم د کډوالو له جملې دی وایي د ماشومانو د زده کړو لپاره باید یو ځانګړی سیم فورته جوړ شي.
ورا دا چې نیمه شمان دای څه شمو راو او شته مشو دلته زای او جګر نه درلودي وروره بیا مې دلته دای دلته یو زای ور برابر کړي. نو وس دا واړه مشوره ردی ته یو زای ور معلوم سی وروره چې یو کتاب ورته پیدا سی یو قران شریف یو بل شی ورته پیدا سی وروره شدی دا کښنیان دا یو مکتب وای وروره دروغ پرې شمو سره زای پر زای کې بیا خدای مې ربان دی وس وروره یو خیمه ورته پیدا سی شی ورته پیدا چې پر وې درو شدی وروره په دغه ششسته ګرم یې بس دی بس بکان وای.
په دې ځای کې د پاکستان څخه راشل سی سلګونه کډوالی کورنۍ په خیمو کې ژوند کوي. د سفر محمد او اختر محمد په نومونو دوه راستنسیبي کډوال وای د دوی لاره تک څخه دوه میاشتې تیریږي خو لا هم ورته د سرپناه ستونزه نه ده هواره سوي او په خیمو کې ژوند سخت او جمعي نه تیریږي.
کوم خنورال ولادت موګانی موږ په لاخې سيدي لمر لیر تر معلومی ژوند نه ریده. نو به یخ څنګه نه سرچا کوم کومک په واسه پراده د خدای در رضا د پر له داخل کو سر د کومه کوسی او بس نو نو یو دوه درې میاشې زما د دې تیر سی بیا الله مې ربانه ده
ولا وروره په تکلیف یو یختي په دغه ټاټو کې گزارن کې ژشي نه لرو نه په دغه وا یختم ورخه تا دی نه بټی لرو نه شی لرو د سوزلو د شی سره ډیر په تکلیف یو او به مې تکلیف دی نو په مصیبت کې ور سره او کشنیان نو مریضانی ورور زکامی طبیعی نو گزاره نکیش دیر سخته ده.
د عبدالواحد او خان محمد په نمونه دوه نور راستنسیبي کډوال وایي که د سرپناه غمی ونه خوړل سي نو د کورنۍ او ماشومانو لپاره به روان ژمی سخت وي. دوی د طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې د نورو لومړنیو مرستو تر څنګ دي د اوسېدو ځای ورته برابر کړي او سوانتوکي دي ورکړي.
یخ خدا باید سمر سره شي کومک وزله د اسرای بندوبست راته وسیله د مینې د شي د کرایې وس موږ نه لرو په دغه خیمو کې ژوند کوو وروره کوچنیانو یخ ته دي وروره شین یخ ته جمع را روان ده واورې کېږي بارانونه کېږي باید سمر سره حکومت هیڅ کومک وکړي له د اسرای غم راته وخوري له د شي غم راته وخوري
سوزنګونه ولاکه شی لرو ټاټونه دې دوه نری دي سی ولاکه مرغې خاطر کاری نو به دي به یخ نه یي کشنیان دی ماشومان را سره دی چې یو دی دغه راته وسی سی دی ځکه و دی یو دغه د امرور سی د سرپناه مې ورور له دغه خلاص شو.
که څه هم هیواد د تازه راستنسو کډوالو لپاره د طالبانو حکومت او د بهرنیو موساتو لخوا یو شمېر اسانتیاوې برابرې سوي خو د سرپناه او کاري فرصتونو نشتوالی لا هم د دغه کډوالو کورنیو جدي ستونزې دي.
وز په غزنی ته ورشو چې د طالبانو حکومت وایي هلته یو شمیر کورنیو ته برېښنا برابره کړې ده.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د غزنی ښار شپږمې ناحیې په نو آباد ښارګوټي کې یې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت تازه تر 1200 زیاتو کورنیو ته برېښنا رسولې ده. د سه شنبې په ورځ د غزنی برېښنا شرکت رئیس حافظ صلاحالدین توکلی په سیمه کې خبریالانو ته وویل دلته د دریو ترانسپورونو په نصبولو سره 1400 کیلووات برېښنا د ویش ظرفیت لري چې پر مټ یې 1214 کورنیو ته برېښنا برابره سوې ده. نوموړي زیاته کړه د دغه درې ترانسفورمرونو په ګټې اخیستنې سره په دغه ښارګوټي کې 14 د برېښنا د ویش ترانسفورمرونه فعال سوي او په نږدې راتلونکي کې به 4 نور ترانسفورمرونه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل سي.
په دې کې چې کوم لګښت شوی دی 3 میلیونه افغانۍ تقریبا لګښت شوی دی چې په دې کې هم خلک همکاري کړې دي هم برېښنا ریاست همکاري کړې دي. نو د دې په دوام سره موږ د غزنی ولایت پولیس ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله په راتلونکي کې به زموږ خدمات نور هم تر دې اضافه وي او په وخت سره په خپل کار کې په خپل هغه کې د خلک خدمت ته به رسیدګي کوو.
تا غزنی برېښنا ریاست ته مسولینو په وینا هم دا وسته غزنی ښار په نو آباد ښارګوټي کې 4500 کورنیو ته برېښنا رسیدلې او دا 4 نورو ترانسفورمرونو په ګټې اخیستنې سره به 6000 کورنیو ته برېښنا ورسیږي. په ورته وخت کې د نو آباد سیمې خلک د برېښنا پر رسولو خوشي څرګندوي او وایي په خوا تر دې د سیمې خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې له ستونزو سره به مخ وو. دوی وایي موږ کاروباري خلک یو جنراتوري او یا لمریزه برېښنا به کله وه کله به نه وه خلک به له ستونزو سره مخ وو ځکه چې د دغې سیمې خلک دوکانونه خیاطۍ قرطاسیې کاپي ماشینونه او نور لري چې د برېښنا د نشتون له امله به له راز راز ستونزو سره مخ وو. د دوی په باور چې اوس په د یاد برېښنا له نشلېدو سره د دوی په کارونو کې اسانتیاوې رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. په لبنان کې د حماس سخت دریځې ډلې د یو مشر وژل کېدو خبرګونونه پارولې او سیمې کې د کړکېچ د زیاتېدو ګواښ ډېر کړی دی. تفصیل اسدالله الدین ناورو.
د ایران د دفاع وزیر محمد رضا قرایی اشتیانی ویلي چې په بیروت کې د حماس د یو مشر صالح العروری وژل کېدل به عواقب ولري. د جرمني د ډي پي اي خبري اجانس په وینا ښاغلي اشتیانی ویلي امریکا په سیمه کې د کړکېچ ډېرې دوته لمن وهي. حماس سخت دریځه ډله چې امریکا او اروپای ټولنې د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني له تیرو نږدې دریو میاشتو راهیسې له اسرایلي پوځیانو سره په جګړه بوخته ده. العروری د حماس تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې د اکتوبر له 8 وروسته پیل شوې جګړه کې وژل شوی دی. صالح العروری په لبنان کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر او دغه ډلې د مرستیال په توګه فعالیت کاوه. حماس د دغه برید پړه پر اسرائیل وراچوي خو اسرائیل په بهر کې د خپلو بریدونو او اهدافو په اړه په اسانه تبصره نه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان هم ویلي چې په یو شمیر هیوادونو کې د اسرائیل جګړیز فعالیتونه د سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی. بل ورته د لبنان موقت صدر اعظم نجیب میقاتی د غبرید غندلی او دای د پټکو د اسرائیل نوې جنایت بللې دی. هغه زیاته کړې چې اسرائیل غواړي لبنان لا کړکیچن کړي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې اسرائیلی پوځیان هم نن چهارشنبه د حزب الله ډلې چې د حماس متحده ده د غچ اخیستونکو اقداماتو لپاره په لومړی درجه احضارات وکړي. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاری ویلي موږ هر ډول عواقب ته د لوړې کچې په چمتووالي کې یو. کله چې حماس سغدریز ډلې د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 240 نور برمته کړل، اسرائیل په جواب کې پر غزه غچ اخیستونکو بریدونه پیل کړل. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې د ویلي چې تر اوسه د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې 2300 فلسطینیان وژل شوي چې 2/3 برخه یې ښځې او ماشومان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په خوست کې د خصوصي لوسي او زدهکوونکي ښوونکي او مدیران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او موسسې د حکومتي ښوونځیو په شان د خصوصي ښوونځیو سره هم مرسته وکړي. تفصیل لسیمی په دې راپور کې اورو.
په خوست کې د خصوصي لیسو مسؤلین او زدهکوونکي وایي اړوند ادارې او د پوهنې د بهیر په برخه کې ملي او نړیوال بنسټونه دي. د حکومتي ښوونځیو په شان د معارف خصوصي سکتور ته هم په ټولو برخو کې پاملرنه وکړي. دوی وایي په اوس وخت کې چې علم او زده کړو پرمختیا کړي، اړوند ادارو ته باید دي چې د 12 ټولګیو فارغانو ته د لوړ زده کړو فرصتونه ډیر کړي تر څو افغانان هم نوري نړۍ سره د زده کړو لپاره اوګه پوګه مساوي کړي. د الازهر خصوصي لیسې د زده کوونکو د نتایجو د اعلانولو په مراسمو کې د یاد لیسې د 12 ټولګي فارغ شامزار مشال راډیو ته ویل
مونږ پر دونکو کې غواړو چې د خپل خیندې د لپاره لوړ زده کړې وکړو. دا چې د زده کړو لومړی پړاو مست په بریالیتوب سره پاتې ورسو غواړو چې په دې زده کړو اکتفا ونه کړو، غواړو لوړ زده کړې وکړو، غواړو تر لوړو هدفونو ورسېږو.
د 12 ټولګي فارغان وایي کچېری د خوانځي مسؤلین او اداري وکول شي ورکل شوی تدریسي نصاب په خړول ټولګي کې پلي کې زده کوونکي بل وړو زده کړو لپاره په کانکور کې ډیر ستونزې ونه لري. د 12 ټولګي او بل فارغ محمد عامر وایي
موږ ډېر ښه کیفیت سره زده کړې تر سره کړې دي او ان شاء الله په راتلونکي کانکور ازموینه کې او داشان پانتون کې ان شاء الله خیره سړلنه به ولرو.
د خصوصي خوانځي مسؤلین وایي کچېری د یادو خوانځي د فعالیتونو شرایط آسان شي او نړیوال مؤسسات زنوز دکړی زتوکو په برابرولو او د ظرفیت لوړونی په برنامه کې خصوصي سکتور ته هم پامو کې دا بهیر به نور هم چټک او غزمن شي. د الازر خصوصي خوانځي عامر محمد راز وحدت ویل
مقصود جوازونه درو چې غیر جمله څخه یو د تجارت او صنایع او جواز دی، معرب جواز دی، او دریم جواز موږ د پر اغا دی شرولې جواز دی وستون زده. دوهم د مالیاتو دایمي معافیت دی، مکتملیات به زیات دی، او دریم د معرب جواز باید د پانتون په سر د یمیش.
یاد دیوی د خوست په مرکز ولسوالۍ کې دا مهال یو سر یو د خصوصي خوانځي په فعالیت بوخت دي چې نږدې 8500 زده کوونکي پکې زده کړې کوي. د خصوصي خوانځي خوریز بهیر د 1928 تنه خوونکو لخوا پر مخ بیول کیږي چې لدې جمله 15 یو تنه خزینه خوونکي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په نورستان کې خلک د مخابراتي او انټرنیټي خدماتو له کمزورتیا او نشټوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې له هم په نوې او میاشتو د خپل دوستانو او خپلوانو له حاله بي خبر وي. ورزو لسمی نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
د نورستان یو شمیر وسیدونکو به اوسې هم د ولایت وګدې درې او لری پرتی سیمې له ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو به برخې دي. د دوی په وینا چې کله هم ورته اړین کار پیدا شي نو په ساعتونو په پخو غرنۍ لارې وهي او بیا د انټرنیټ او ټلیفون ساحې ته داخليږي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل د یادو اسانتیا و د نشتون په وجه اوس هم په اونۍ او میاشتو د خپلو دوستانو او خپلوانو له احوال به خبر وي.
څلور ساعته پیاده روي مې کړې دي او زه تر غلې هم چالت قومندانې کې یوازې وای فای د طریق نه واتس اپ کار کوي. زمون په مجموع ستونزه په د ارتباطي وسایلو کې ډیر زیات دی. ټلیفون دلته کار نه کوي، هیڅ یو شبکه کار نه کوي او انټرنیټ کار نه کوي، او دا ستونزه دومره زیات دي چې ورځ ورځو کې البته مونږ یو بل نه خبرېږو چې روابط چا سره قائم کو. نو دا هم دا ستونزه ده.
ته هغه په خبره چې نه په اسانه د چا احوال اخستلې شي، نه چاته د مړي ژوندۍ خبر ورکولې شي، او نه هم کوم دفتر او ادارې ته اسناد لیږلې شي. همدا لامل دی چې له هر څه بې خبره او وروسته پاتې دي. د ختیځ نورستان د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په ژمي کې د نورستان تعلیمي او تحصیلي ادارې رخصت وي. زده کوونکي او محصلین غواړي چې آنلاین زده کړې وکړي، خو د انټرنیټ نشتوالي له امله له زده کړو او د معلوماتو له ترلاسه کولو بې برخې دي.
کامدیش ولسوالۍ په ټولو ساحو کې برګمټال د نورستان ولایت غربي طرف ته نورګرام دواب منډول سربیره د وایګل واما حتی په مرکز کې باید ځایونو کې زمونږ مخابراتي شبکې درست کار نه کوي، انټرنیټ خو بیخي کار نه کوي. په دې ژمي ورځو شپو کې محصلین د رخصتي ورکړې ده، خو له بده مرغه په دې نورستان نه خپل داخل پوهنتون کې د ولسوالۍ زده کوونکي محصلین دي اوس رخصت دي، هغوی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، هغوی آنلاین زده کړې له کوم ځای څخه واخلي.
دوی له حکومتي چارواکو غواړي چې د نورو ولایتونو په څیر دوی ته هم د تلیفون او انټرنیټ اسانتیاوې چمتو او له اوسنیو ستونزو بهر کړي. په نورستان کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست مسؤلین بیا وایي په شاوخوا 2.5 کالو کې د ولسوالیو په مرکزونو او مهمو ځایونو کې خلکو ته د اسانتیاو چمتو کول په خاطر د تلیفون او انټرنیټ شپاړس ستنې لګولي، او کوم ځایونه چې پاتې دي هغوی ته به هم ډیر زر د تلیفون او انټرنیټ خدمات چمتو کړي. د یاد ریاست مسؤول مولوی خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل
دولس اډون فعال شوی دی الحمد تم پلان کې لرو ان شاء الله چې نورستان ولست لپاره په ټول ولسوالۍ باندې د سلام مخابراتي شرکت لخوا تقریبا 14 اډون پر ولسوالۍ مشه نسبو چې باقي کې به مکالمات هم وي، باقي کې به انټرنیټي خدمات هم وي، او دوه اډون په نورستان کونړ سرکونه چې ان شاء الله په دې باندې نسبيږي. موږ ټول ولست دا ډاډ او اعلان ورکو چې نورستان هغه ساحه چې هغه محروم دي د مکالمات نه د انټرنیټ ان شاء الله ټول به د سلام مخابراتي شبکې په مړ به ان شاء الله وصل شي.
په نورستان کې یو شمیر کسان په داسې حال کې د تلیفوني او انټرنیټي خدماتو د کمزورتیا او لنشتون شکایت کوي چې د هیواد په نورو سیمو کې هم خلک ورته ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو
موږ د کراچۍ څخه رامجر شوی ایتیاټون خیبر چوک څخه مطلب په زور زیاتی باندې مجھا وجہ افغانستان تر انتقال سے ڈیر رشا وزا انسانی صحیح صورت پند سویدہ مش پل ملک تر اغلی مجھ ویاڑ پہ کوز مشر ڈیر ضروری مرستی کڑی دے دا مجھے دا شنو سادا کوالے او پر دے سر بیر اغلی خپل ود مجھ دا پارا دا ولایت کلستان دا ولسوالی زمر سر دل تسری میں سری میں آشتے موسسا زمر سر ڈیر غمگینی کڑی دا او زمر سر ڈیر دا مرستی پښت غټه د دې مجرو زلي وروره.
نو پر ډاک باندې راغلی د مجبوری د وجه خپل وطن مو دی راځو هر وخت چی راځو. نو وس راوشتي التن ماجر په عذاب او سخت وه وهلې ټکولې ظلمونه ور سره کول دوه کلن مرتلی پاکستان ته تر دا وس پر ظلمونه و موږ چې مرګ دې کجوند خپل وطن ته ولاړ. نو وس او د څه څه مردا غواړو چې دا کومه کوله کې چي کی په موږ پسې جمع را روان دی. دا بوټی غواړي کور موږ غواړو کرایه غواړي کور نشته ځای نشته په ولا کې دوه نی پیسې موږ سره چې موږ خپل کورو ته شیراو راوښتې ماجر خلک په نور صد ملل ته غواړي چې کومک موږ سره وکړي نقدم مرسته وکړي کورو مرسته سره وکړي چې موږ سره پاکستان ډیر ظلمونه کړی موږ ډیر دربدار کړی. نو موږ وطن دی خپل وطن دی چې نه کار سره نه روزګار سره چې موږ ته یو کار یو کتار ته پیدا کړي. نو موږ دا کومه غواړو ټول ملل متحد څخه د ټول مرکز څخه
پاکستان حکومت دا ټیم خوند نشته ولا کسه رور خلک تنګي خلک په زور باندې باشي د کورن نړۍ بس کې نړول وس دا وس څه گزاره وس وس خا مخا رور خلک رئیس دی ری دی خپل زرا ول د شل شپې کې په زړه باندې کې پروت دا زه کې وځي چې خسري بي زته د زیاتې کې د دیوال د نړۍ ته ولاړ شه ته پېښ بیا را نه شي دی دغه د ملک په دلو ثړی زبري ور باندې خلک ماجر هم ماجر هم ماجر ور وټل نه کوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د دې خبري خبرونه دوی منی مای ته راورسیدو په دوی منی می کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورسو د دې سات لاندو خبرونه ته دا طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لوري سره د دواړو لورو ترمنځ پر کړکې چون شو اړیکو خبرې وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په 13 کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلین هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان ترونه ویل چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده او د ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي. هغه څه شوې طالبان یې نه مني. د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر دې ساعته وروسته هڅو مهار شو. دغه لګیدنه چې لامل روخان نه دی تیر شپې ولس بجې رمنسته او تر 2 بجو یې دوام وکړه. په هرات کې طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بلدې چې د وخت زیان د کچ یادونه وکړي ویل چې په سیمه کې د اور مخه په وخت نیول شوې ده. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوریت غورزنګ د مشر محسن داوړ د موټر پر کاروان د زی شوې دي. پولیس چارواکو ویلي دي چې پر محسن داوړ نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپی سیمه کې ناپیژندو وسلوالو د زی کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داوړ سخروال موټر کې سفر کاوه او خندي پات شوې دي. په دزو کې بل چاته هم زیان نه دی رسیدلې. پولیس ویلي شو د پیخي پاړه پلټنې کوي او تر اوسه د بریټ مسؤلیت هم چان نه دی. او په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستي ټکنونو لکه بلې د مړو شو کسانو شمیر 22 ته پورته شو. د جرمني ډي پي خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي چې دغه کسان په ټول زپل شوی سیمه ایشاکاوا کې وژل شوی دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د شغورنې ټیمونه له هم تر خاور لاندې د احتمالي بندو پات شو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځ برخه د دوشنبه پورې زریختر په کچه 8.1 درجه زلزلې ولړزول او د چارواکو په خبره تیرو دو ورځو کې له شلو زیات ټکانو نه رامنځته شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو درویو کورنوی څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي. همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت 3 کلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي، په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازینی شی چې پکار دی هغه جنگی حالت پکار دی، هغه نامنی پکار دی، حکومت نه مسلط دی پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی، سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو چې دنیاوال دلې وو او دوی د دې سره میلیارډو ډالرو ګټه پورته کوله.
په یو دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط له امله کار نسم کولای او اوس د کورنۍ د اوږو بار یم.
خپل ورزش مې کوو، تدریس مې کوو، شخصي کاروبار درلودم، خپ پیسې مې ګټه، خا اعصاب هم ما سره وو. لیکن چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو او سلام مې کم شو. زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پای کې په یو ډراما کې واوري چې اجمل له اوږدې مسافرۍ وروسته خپل کور ته لرسیدلو سره سم ناروغه کیږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 وای،
د څه وخت راهیسې ناروغه سوې؟
بېګار روغ وم. سهار چې کور ته روان شوم نه پوهېږم څه ټکر باندې ولوېد. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو له امله زیانمنه سوې ده. بیکاری او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کېږي. د موضوع نور جزئیات په د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو دفتر یو ان ډی سی وایي افغانستان کې په هرو دریو کورنیو کې یوه د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. دا اداره زیاتوي چې افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر پر خپل ټوټر پاڼه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې یو ان او ډی سي د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2028 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو 4000 کسانو ته رسیدنه کړې. د یو ان او ډی سي د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 15% د 25 کم عمر لرونکي ځوانان دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک د کوم کې نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمه دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډېر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه استراب، خپګان او یو شمېر نور رواني ناروغیو پر وړاندې زیانمنونکي دي چې د مخدره توکو د کارولو پایله او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ د فشارونو له امله ډېر خلک په نشي توکو روږد شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روغدو د راټولولو درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي ادعاوې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور ماریا وایي چې خوند یې له څه باندې دریو کلونو راهیسې له کله نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدرو توکو روږد دی. د مور ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي. همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي چې راشي د خوا هخوا ګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغ د کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاري، بېوزلي او فقر دی، خو د دې ترڅنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د اعتیاد لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مابین کې ډیر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک په کورنۍ د خوانه ډیر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډیرې پیسې ورته ورکول کېږي، دوی سره بل ځای د مصرف نه وي، نو دوی راځي دوی د ځان لپاره په دې باندې د اعتیاد شیان اخلي. بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډیر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او څه نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغ د ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط عمده لاملونه ګڼل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هرو دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخیری ورته ځوان بیا ځان سمي وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځان سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو او خونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وغوله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسېدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوې. دا چې کال وچ دی، ډیری بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکه یې شاړې پاتې دي. موږ په دې اړه د زراعت له کارپوه محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او له ده څخه مو پوښتلې چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوې. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي سته؟ ښاغلی رفیقي لومړی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیرو کې موږ تجربه کړې ده. یول خدا دې چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت نور کړي چې دا پیسې په کوم اړه کې دوی لګي. او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا هغه خلک دي چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د دې ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته ووایي چې موږ ته پیسې راکړي، او دنیا پیسې لري نه ورکوي، او د دې سره سیاسي چلند کوي. او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نامانگی د خارجان د خواص خده په خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاس باندې ګټه کوي. یو خدا د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک کوي تر مرجی چې رسیږي، د خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کوي، پر دې باندې ونډې ویشل کیږي. دوام خبره د پیسو د مصرف ته موږ په خوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې د پیسې مصرفولې او په ډیر فساد یې مصرفولې چې خارجان هم پکې لاس درلود، هغه انجوګانې وي. او اوس بیا د انجوګانو په مابینځ د دوی مابینځ خبرې دي، او د انجوګانو د افغانستان د حکومت مابینځ کې هیڅ نه یو داسې تړون نشته چې هغه دې وکولی شفافیت یې رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان حکومت په کشکیلو اوسېږي.
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کېږي. کله چې د نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه مرسته کېږي، نو د رسمیت موضوع رامخته کېږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشي موادو سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، بیا خصوصا په افغانستان کې، مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازینی شی چې پکار دی هغه جنگي حالت پکار دی، هغه نامنی پکار دی، حکومت نه مسلطه ده پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو، دنیاوال دلې وو، او دوی د دې سره په میلیارډو ډالرو ګټه پورته کول، او هغه ګټه د دوی اوس هم نظر کیږي. دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دې باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دی چې هغه کومکونه دي، او دا به کومکونه وزن دی، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یوه خبره په ډېره ډاګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیاوالې کوي، دا پخوا د فرمول پر اساس باید ونه کړي چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورو کې غرق سولې، د خلکو سرتا وبالا کړلې، او بل اخرې نتیجه یې موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري. یو د ځمکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغې په پیسو کې شپه تیرو راباسي، او دا ډېر کمر شکنه دي. وایو بزګر ته اول د تریاکو عاید یو شی چې حمایه کول، هغه د تیرو د امبارو د دې مسله اوس که هغه نه وي، زموږ نه وي، د اوبو نظام نه وي، موږ اوبه ونه لرو، ځکه ته ډېر ډېر مشکل به وي. بزګر ته شته وکولی شي خپل عنعنوي کښت ډېر چابک راواوړي. د غونډه وخت چې ونیوي چې افغانستان د عنعنوي کښت څخه ولاړې وه، غټترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته تدریجي باید کومکونه وشي چې په مرور کې د څو کالو بېرته خلک عادت وکړي د امن سره، د خپل عنعنوي کښت سره.
ملګری ملتونو سمو د مخ کې په کابل کې کارپوهان هغه شو د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص شي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموما پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړ، دا پلاني شش نتیجه ورکړ، دا مشهورونه نه ده په ټول افغانستان کې. دا پروژه عملي نه دي. مثلا په هرات کې کېدای شي چې ښه زعفران وسول، په کندهار په هلمند کې به موږ نه دي لیدلي چې دا ښه نتیجه ورکړي. مثلا په هلمند کې ښه پنبه کیږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدلي چې دغه په بری وسي. هره جغرافیه هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاک پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره ده، یوه هغه دی هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کاله څلور کاله کې اصول نه ورکوي. بزګر په ډېر استثنايي حالت کې کولای شي چې درې کاله یا څلور کاله طاقت وکړي چې دی یا د زیرې کښت واخلي یا د زعفرانو کښت واخلي یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو دپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي، او د هغه دپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولی شي بندونه جوړ کړي، او د برق مسله حل کړي، او د اوبو مسله حل. دا به د افغانستان د بزګرو دپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چې دلته نوکې غنم ورکړل، تر غوړي ورکړه، راسه بیلچه راواخله، به پنځه سوه افغانۍ در کوم، په دې باندې د مملکت ته جوړېږي. د زراعت افغانستان د ډېر ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه اوبه دي او انرژي ده.
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځک سره تړلی دي ته بزګر وایي. خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوء تفاهم د نشي موارد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
دا شی د تریاکو د کښ سره عام سو چې بزګرو د مځکې خاوند سره ګډ سره هغه په دې خاطر باندې چې نامنی په چې په کلو کروندو کې راغله اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مځکې سو ولاړی د فامیلی ګوښه کې وشارو ته ولاړل یا ماجر سره هغه زمیدار مالکین د مځکو او پاتې سره بزګر مخلوق بزګرو یوازنی لار د عاید چې درلود هغه دا چې د تریاکو کوي او چې هغه خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدی چې د مالک سره فیصله کړي د مالک په دغه وخت یوازې پیسې پکار دي چې دوی وکولای شي د عقل خپل ژوند تامین کړي باندې او هغه تریاکو پیسې نو دا د مالک او د بزګر اما انګی پکې تریاک دا تر ډیره حد پر چې شو باندې تفي او دوی ورسره سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله نو دا شی دا رقم یو بل پړاو ته واوښت
لړیوار معمولا د کوکنارو د کښ پړه پر افغانانو باندې راچی خو دا سراپور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حد د کوکنارو په کښ کې د نړیوال مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کم عامل ډیر قوي دی
د نړیوالو لاس په دې مسله کې؟ ډیر لوی دی په دې خاطر چې پیسې ډیر غټ پیسې دي او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې دوی د اعظمي 3% د بین المللي نرخ څخه دوی بهره وړي او یو غټه فیصدي د ترانسپورت دی په مسایلو دي او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15000 ټنه 14000 ټنه دا عادي تریاک نه دي دا بیخي ډیر بریر پیمانه او هیڅ نو داخلي قاچاقبران د دې توانه درلود چې دوه غټ وزن دوی حمل کړي دوی د وکول شي اعظم کې.
آیا په هیدلاس چې د نشي مواد غوښتنې په کمولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي؟ په دې اړه به د سمی الله په نوم د یو پانګوال خبرې واورو.
شتمن خلک په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کولای شي. هغه موثره مرسته چې دی په څو لحاظ کېدلی شي، هغه ادارو سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو دا دی. دویم دا دی چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول. لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم، یو کلینیک یا شفاخانه یا داسې ادارې ته چې غوی په د معتادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي، معرفي کوي، په ایدو تر هغه نهایی وخت پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي ایدو ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سیدې چې شتمن وکول شي چې کاری فرصتونه را منځ کړي چې خلک ورو د نشي توک نه راوګرځي، او څلورم د سیدې چې د سرګرمۍ چې دی خپل اې دی بایس کېږي چې خلک دخیل شي، مثلا لوبي دی، ټورنمنټونه دی، د دې سبب کې چې خلکو ته غو ټولنه کې یو مصروفیت پیدا شي، او بل دا چین شي. چین د سیدې چې څنګه چې دی د شفاخانی نه رغيږي جوړيږي دته یو کار پیدا کړی شي خپل اداري کې ونيسي، چې حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي، هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیانو ته دی لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیر زیاته ده. شتمن هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړ کاروبارونه حمایت کړي، او بل د سه بوختیا د سه فعالیتونو رمن سکری چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چي دی یو بوخت کاغه په وړه کې چوي او کپلو یې کچ.
ایا په هدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری دی. وایي چې تر نشې مخکې د انګریزي ژبې په بیلابیلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یولس کلنې نشې له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی. دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشهیي په سترګه ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه معتاد سو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مخکې له نشې نه زه شاګرد مکتب وم او هغې نه وروسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغ یم د شخصي پامتون نه. نه پوهېږم چې څرنګه معتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکاروو خوښ مې سم. دې نه بعد نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي. او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نه مخکې زه خپله ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، ښه پیسې مې ګټه، ښه اعصاب هم ما سره و. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو، حوصله مې کمه شوه. زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه شي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. یو ورځ مدیر ماته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې ته تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوام نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیزه لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیزه ای داده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري. خپل نشه یې هم کاروبار ښه کوی نه سي، هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دې نه بعد اغوی پوسو چې اتمن سه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کاوه چې زویا نشایي توکه مه کاروه ځکه چې آینده دې خرابېږي. خو لیکن اوس پوهېږم چې نشه اتمن بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوه زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوه اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشه یي توکې مې شروع کړې دا زما ماغزه خرابه شوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم. خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس مې خوشې کړ. اوس دې نه بعد الحمدلله ځان سره تصمیم مې نیولی چې چرس ونه کاروم. دې نه بعد بیا تقسیم اوقات جوړ کړم، بیا زیار وباسم، ښه ځان آماده کړم. دې نه بعد بیا انشاءالله چې بیا فتنس شروع کړم.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلې بچي، مور دی پوډر وهي، پلار دی پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو څه خبر نه، په خم خم مور.
چې موږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنیږي په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډیره وارخطا کیږي او هغه سم د لاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه شو او اصل کې څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 لو مرشوه توبه.
سلام علیکم دایشی پلارا.
و علیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوې دي؟ د رنگ دی ولې داسې زیر سوای دی؟
نه پوهېږم، ټول بدن مې درد کوي، خوا مې هم ګرځي. ښځې
په دغه توشکه کېنه او په دغه بالک تکیه وکړه.
سمه ده. وای وای وای،
د څه وخت راهیسې ناروغ سوی؟
بېګار روغ وم، سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکه را باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې؟
خاورې مې هم نه دي خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
نه پوهېږم، خوا مې ګرځي.
اوهو، حالت دې ډېر خراب دی، باید ډاکټر ته ولاړ شي.
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم؟
خیر دی، په یو ډول به لاړ شو.
خیر دی، لږ صبر وکړه، جوړ به شم. وای
ته دې حالت ته وګوره، څنګه به جوړ شي؟ راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو.
ښه سمه ده، لاړ به شو.
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده.
وای وای،
دغه سې ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځي په دغه چوکۍ کې.
اخ ڈاکٹر صاحب مړ شو. وای وای وای،
خو ورو څه تکلیف لري؟
ڈاکٹر صاحب د ټول ځان درد کوي.
خو ته درېږه چې دای خپل راته وای. ښه، راته وای څه مشکل لري؟
ڈاکٹر صاحب خو مې ګرځي، ټول ځان مې درد کوي، ګنګ زما احسان مې. ڈاکٹر صاحب
څه شی دی خوړلې دي؟
هیڅ مې هم نه دي خوړلې. وای وای، نن سهار له سفر راغلم.
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې؟
نه پوهېږم ډاکټر صاحب، هیڅ نه پوهېږم. وای وای وای،
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی، کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ نشه نه کوي.
ته ودرېږه خورې، چې دی خپله راته ووایي.
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم، خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و، هغه سره به مې کله کله یو دود پوډر واهه.
بس بس، پوه شو پوه شو.
په څه شي پوه شو ډاکټر صاحب؟
خورې خبره دا ده چې خاوند پوډري شوی دی.
زما خاوند پوډري شوی دی؟
څه شی؟ زه پوډري شوم؟
هو پوډري شوی.
په لسو ورځو کې هم څوک پوډري کیږي؟
لس ورځې خو ډېر وخت دی، په یوه دود څکولو باندې سړی پوډري کیږي. ته په ځان نه یې پوهېدلی، سام دام پوډري شوی.
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي که رښتیا وایې؟
خورې رښتیا درته وایم، خاوند پوډري شوی دی، دا ټولې نښې نښانې د پوډري توپ دي.
نو زما ژوند خو تباه شو که
نه؟ زما ملګری تباه بربادي. دا دوا ده، ستړیا دې وباسي، دا ټوله زما خپله ګناه ده چې له بدو خلکو سره منډېوالي کوله.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان.